سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشي تاسو ازادي راډیو ته غواړئ اسمح کې در دي چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا وایي سویس د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیونه سیسي فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.6 میلیونه ډالر کېږي نور مالی مرسته کړې ده. د یو چا د افغانستان څنګه نن دوشمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغېز ولري. یو چا تېره اونۍ ویلي وو چې 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د دغه هېواد د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپلې بقال بشری مرستو ته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلاق سره د کتنې پر مهال په اچ کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلي متقی پرون یکشنبه د ونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په هغه هېواد کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلي چې ویلي دی هېواد یې غواړي په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان د مرغومي جدي پردمه نیټه په افغانستان کې خپل سفارت د بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هیڅ هېواد د دې ډلې لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. سعودي عربستان یو له هغو هېوادونو دی چې 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلی و. د ایران د یو چارواکي ویلي چې ایران ته د پولي لارې د بیا اسناده کډوالو نه نوتل سفر ته راټیټ شوی دی. د ایران د انتظامی ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان پر یکشنبه ویلي چې پر پوله باید د اسنادو کډوالو د داخلي دود مخنیوي لپاره ټول امکانات وکارول شي. د ایراني رسنوي د راپورونو له مخې ښاغلي رادان په یو کانفرنس کې ویلي چې د ایران له پولو د بیا اسناده کډوالو د مخنیوي لپاره پرمختللي امکانات کارول شي دي. تر دې مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې افغانستان سره پر 300 کیلومتره پوله د خند جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 50 کیلومتره پوله دغه خندونه جوړ شوی دي. ایراني چارواکو په زمري میاشت کې ویلي و چې افغانستان سره پر پوله د موانو جوړولو کارونه به په 3 کلونو کې بشپړ شي او دا کار افغانستان سره په تفاهم د کاروالي نړیوال سازمان یا آی او ایم وای چې د جګړې له امله د سودان په جنوب کې له ام روابط خارڅخه زرګونه کسان تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې پرون یکشنبه وویل چې په تېرو 15 ورځو کې د شمالي کوردافان ایالت له دغه ښاره له زر څخه تر 300 پورې کورنۍ بې ځای شوي دي. په ام رابا ښار کې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ تازه نښتې تېرونۍ پیل شوې دي. په عین حال کې په الجزیرې مرکزي ایالت کې د سودان پوځ پرمختګ کړی دی. د کاروالي نړیوال سازمان یا آی او ام ویلي چې له پرلپسې نښتو وروسته د امنیتي اندېښنو د زیاتېدو له امله کورنۍ له خپلو سیمو کډې کولو ته اړ شوي دي. او وروسته خبر هم ده چې بارسلونا 15-2 پر وړاندې په نتیجې سره په 2015 کال کې د لومړي ال کلاسیکو ګټونکی شو. د اسپانیا په سوپر کپ کې خپله 15 بریا ونمزله. په سعودي عربستان کې تیره شپه د اسپانیا د سوپر کپ په پایلوبه کې بارسلونا او ریال مادرید له یو بل سره مخامخ شول. کلیان امپاپي د ریال مادرید لپاره لومړی ګول په 15 دقیقه کې وه او د بارسلونا لومړی ګول د بارسلونا ځوان ستوري لایمن یمال په 20 دقیقه کې ووهه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اورئ. د دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او د ماسترۍ د سندونو پر وړ کې نیوکه
دا څه ډیر ځوانان زما په شان ته د وظیفونه محروم دي سره له دې چې ډیر معتبره تحلیلي اسناد لري.
افغانستان کې د غاز نیول په خېډيري شوې دي.
نو په لومړی قدم کې دا کسان چې غاز نیولې دي آزاد هواته راوېسل شي.
او د ډالر پر وړاندې د افغاني ارزښت تر ټیټل وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپانتونونو یو شمیر فارغ شوی کسان او د زده کړو د برخیزینې فعالان د طالبانو د حکومت د اعلان ته پیشاري سره چې وایي د دینی مدرسو زرګونو فارغانو او دینی عالمانو ته د لسانس او ماسترۍ سندونه ورکوي. د اندېښنې وړ بولي دوی له ازادي راډیو په خبرو کې ویل چې د ټاکل شوي معیارونو له پوره کولو پرته د تحصیلي سندونو ویش به دغه سندونو اعتبار ته لوی زیان ورسوي.
د طالبانو د حکومت دا اعلان چې د ازموینې له اخیستو وروسته به د مدرسو شپږ ویشت زره زده کوونکي او دیني عالمانو ته د لیسانس او ماسټري سندونه ورکړي د پوهنتونونو د ځینو فارغانو او د زده کړو د برخې د یو شمېر فعالانو اندېښنې راپارولې دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په داسې حال کې چې دوی له پوهنتونونو د فراغت او تحصیلي سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډیر زیار ګاللی خو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې د خپلو پلویانو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی چې د دغه ولایت د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي فارغ شوی د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما خپله ټولس کله ښوونځی وویل او بعد له دې نه کندوز پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی ولوسته. سره د دې چې ډېر مشکلات مې درلود، اقتصادي وضعیت ښه نه و، د کورنۍ په مرسته مې دا کار وکړ، پوهنتون مې خلاص کړ. او بل د دې چې طالبان راغلل او د طالبان راتګ سره خپله داسې کسان پېژنم او دقیق معلومات لرم چې په ډېر اسانۍ سره معتبر اسنادونه د ګوناګون لاسته راوړل، دا د پوهنتونو اعتبار په سوال لاندې راوستی.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې یاد شي، د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
دغه څه ډېر ځوانان زما په شان ترې د وظیفو نه محرومه دي، سره له دې چې ډېر معتبره تحصیلي اسناد لري. او دا ډېره ناانصافه پرېکړې دي چې د اوسني حاکم نظام لخوا نه یا طالبان لخوا نه د افغانستان پر ولس عملی کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د ازموینو له اخیستو وروسته به د مدرسو شپږ ویشت زره زده کوونکي او دیني عالمانو ته د لیسانس او ماسټرۍ سندونه ورکړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د دغو کسانو د ازموینې اخیستو بهیر د شنبې ورځ د جدي دوه ویشتمه د شپږو ورځو لپاره په یو دېرش ولایتونو کې پیل شو. په اعلامیه کې راغلي چې په دې ازموینه کې به د مدرسو پنځلس زره طالبان د عالمي سند او نور یولس زره کسان به د عالیه سند ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مخکې ویلي و چې عالیه سند د لیسانس او عالمیه د ماسټرۍ له سند سره برابر دی. که څه هم په اعلامیه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې تر دې وړاندې له څومره کسانو د ورته سندونو د ورکړې لپاره ازموینې اخیستل شوي، خو د راپورونو پر بنسټ له دوو کالو راهیسې طالبان په بېلابېلو ولایتونو کې د دیني مدرسو له فارغانو ورته ازموینې اخلي. د زده کړو د برخې فعالان له ډلې ډاکټر صلاح الدین سعیدی وایي چې د منل شویو اصولو له رعایتولو پرته د تحصیلي اسنادو ورکړه د دغه سندونو اعتبار ته د زیان سربیره د بې عدالتیو لامل هم کیدی شي.
اعتبار کسبول اوږده پروسه ده، د اعتبار د لاسه ورکول ډیر لنډ کیدلی شي. د تحصیلي اسنادو په یو نظام کې ورکړل شي او هغه ستاندرد اصول او قواعد ونه لري، معینن په دې کې د سترو بی عدالتیو موجب په دې د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په جوامعو په نورو تاریخو کې باید موجب د دې شي چې بیا د دې دورې تمام اسناد ملغا شي.
د یادونه ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره سم پر افغان نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې، خو هم مهاله یې دیني زده کړو ته پام ډېر کړ. د زده کړو د برخې فعال صلاح الدین سعیدی وایي د ټولنې پرمختګ لپاره دواړو اړخونو ته لازمه توجه پکار ده چې په ټکو یې طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې شل زره دینی مدرسې او مرکزونه جوړ کړي چې څه باندې درې نیم میلیونه کسان پکې په زده کړو بوخت دي، خو دغه وزارت دغه شان ادعا کړې وه چې دوی درې سوه زیات ښوونځي هم جوړ کړي چې په خبره ټول ټال په ښوونځیو کې لس میلیونو څخه زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمېر ولایتونو د سیمه ییزو ټولګیو د بندولو راپورونه هم ورکړل شوي دي، خو طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه یې هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي. سیمه ییز یا محلي ټولګي هغو نجونو او هلکانو یا ماشومانو ته دي چې د ښوونځیو د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بې وصلۍ او ټولنیزو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ژمي د موسم له پیل سره مهاله بیا هم د تیر کال په شان په افغانستان کې د ګازو نیولو له امله د موسم د مسموم کېدو او مرګ پیښې ډېرې شوې دي. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکو نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سړې هوا په رارسېدو سره د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره د ګاز له کارولو پرته بله ښه لاره نه لري. نور حال په دې راپور کې.
صبح وقت تا نماز صبح میخستاندش دیدن که در حال جان دادن هستن و فورا به شفاخانه بردن.
نقیب نومیگی او د کابل ولایت اوسیدونکی دی. د خپل ماما کیسه کوي.
ځان ماما یو ګاز روشن کړه بود کې او
مو دمو چې ماما ګاز لګولې وو چې کور ګرم شي. په ناپامې کې خوب وړې وو کنه هیڅ کله به داسې نه کول. سهار د لمانځه په وخت کې د ویښولو لپاره ورغلو ګوري چې د مرګ په حال کې دی. کله چې شفقانی ته یو ور ډاکټرانو وویل چې ناوخته شوی مونږ به نه غواړو. جالبه دا ده چې په کور کې هیڅ د ګاز بوی نه و. جالبه ګاز خور شوی وي او دی د مسموم شوی وي.
شمس الحق چې د پلازمېنې کابل بل اوسېدونکی دی ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو ورور ګازو نیولی و خو روغتون ته له وړلو وروسته ژغورل شوی دی.
څو ورځې مخکې مې ورور حمام کاوه. ګاز یې له ځانه سره حمام ته وړی وو. ګازو نیولی وو او په تشناب کې غورځېدلی وو. موږ ژر خلاصې هوا ته راوویست او څو دقیقې وروسته شو سو. ټوخه یې کاوه او ویل یې چې هیڅ کوي سایه بندېږي. روغتون ته مو بوت. ډاکټر دوا ورکړه. څو ورځې ټوخېدی. حال یې خراب وو.
د ګاز نیولو د پیښې ډیری قربانیان هغه کورنۍ دي چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره ګاز کاروي. د راپورونو له مخې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د پکتیکا ولایت 15 غړي چې د درملنې لپاره خوست ته تللي وو د ګاز نیولو له امله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان امرخیل تازه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د روان ژمي له پیل څخه تر اوسه 24 کسان د ګازو نیولو له امله مړه شوي دي. هغه زیاته کړې چې په دې موده کې 894 کسان د ګاز نیولو له امله د روغتیایي ستونزو په دلیل روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. ډاکټران وایي چې په کوټه کې د کاربن مونو اکساید ګاز تنفس کول د مسمومیت او د خلکو د مړینې لامل کېدای شي. دوی ټینګار کوي چې که څوک ګازي بخاری کاروي نو هر څو ساعتونو وروسته باید د کوټې هوا بدله شي. ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه چې که څوک ګاز ونیسي له هر څه مخکې څه باید ورسره وشي ازادي راډیو ته وویل.
نو په لومړی قدم کې دا کسان چې ګاز نیولې دي آزاد هوا ته راوستل شي او دوی ته وویل شي چې ژور ژور نفسونه واخلي، یعنی عمیق نفس باید وکړي. دوهم د هغه غټ لباسونه یا ګرم لباسونه که چیرې پر ځان کې وي هغه باید وایستل شي. او دریم هم که دغه کسان نور هم وضعیت خرابیږي، یعنی د کوما حالت خواته ځي، په دغسې وخت کې باید هرو مرو باید هغه نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال شي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې د ګاز نیولو له امله ګڼ شمېر خلک مړه شوي دي. دا پیښې تر ډیره د بې احتیاطۍ، د خراب اقتصادي وضعیت له امله رامنځته شوي دي. بیکاري او د بېوزلۍ پراخېدل د دې لامل شوی چې ډیری خلک د ژمي په موسم کې خپلې اړتیاوې په سم ډول پوره نه کړي. نړیوالو سازمانونو مخکې ویلي وو چې روان سخت ژمی د افغانستان د بېوزلو او زیانګالو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
راپورونه وایي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل شوو د خلاصون پر سر پرمختګونه شوي. ریوټرز خبر اژانس راپور ورکړی د پرمختګ وروسته له هغه وشو چې د اسرایل د استخباراتي ادارې مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالتونو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازي او د قطر صدراعظم تېره شپه په خپلو کې خبرې وکړې. نور حال په دې راپور کې.
یو چارواکی ویلي قطر چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکرو منځګړیتوب کوي په غزې تړانګه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې نهایي مسوده اسرائیل او حماس ډلې ته سپارلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه چارواکي نن دوشنبه روټرز خبري ایجنسی ته ویلي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال وروسته له هغې پرمختګ وسو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارو مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی تیره شپه پر دې موضوع بحث وکړ. بل لوري ته اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی نن د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو او عرب هیوادونو منځګړو د اوربند او د پاتې یرغمل سوی د خلاصون پر سر په موافقه کې د پام وړ پرمختګ کړی خو لا کومه موافقه نه ده سوې. د دغه راپور له مخې درویو چارواکو د دغو پرمختګونو د خبر تایید کړی او ویلي دي چې را روانې ورځې به په غزه کې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره مهمې وي. دغه چارواکو د خپلو نمونو نشولو په شرط له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره دغه خبري کړې ځکه د دغه مذاکرو په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. اسرائیلی رسنیو هم نن په خبرو کې د پام وړ پرمختګ راپور ورکړی دی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړې. روټرز خبري ایجنس راپور ورکړی امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د جنوري پر شلمه د جو بایدن د ولسمشرۍ دورې له پای ته رسیدو مخکې د یرغمل سویو کسانو د خلاصون او په غزه کې د اوربند په اړه پر یو موافقه سلا وسی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن او نتانیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د جګړې د پای ته رسولو او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یو موافقه د سلا کېدو پر هڅو بحث کړی دی. د بیان له مخې ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند پر بیړنۍ اړتیا، د یرغمل سویو پر خلاصون او سیمې ته د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او تر 250 زیات کسان یې یرغمل کړل. د فلسطین روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پای راهیسې له 6400 ډیر کسان وژل شوي دي. د جګړې په نتیجه کې د فلسطینیانو د دغه قلمرو ډیره برخه ویجاړه شوې، ډیری وګړي بې ځایه شوي او یو بشري بحران رامنځته شوی دی.
د خیبر پختونخوا په قبایلي ازلو او د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې ورستر بلې وسلوال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې بیلتون پالې وسلوالې ډلې ال ای د لاند واخ لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې ښکاره شوې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسلوالو ذاتي عملیات ته دوام ورکړی او تر بل هر وخت زیات وسلوال وشلې دي. خو د وسلوال فعالیتونه څومره زیات شوي اولی عبدالحی کاکړ د چارو له پوهان سره د مرکې په اساس دا ځانګړی ریپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې لشاوخوا شل کلونو راهیسې دوی وسلوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تحریک طالبان پاکستان، د طالبانو حافظ ګل بادر ډله، داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالي جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړی، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی ریپورټ کې وویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بی ایل ای او ټی ټی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تېر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی.
دا میرانا د چرنیز مرکز ریپورټ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 520 وسوال بریدونه سوي ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې مېشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوي دي.
لتیرو در سلور کلونو رایسی در بلوچ وسلوالو حملو کی تیزی راغلی دا نیوازی تیزی راغلی بلکه دوی در گوریلا یا غلچکی جنگ پخوانه تیک تیک هم بدل کرده او اوس زانمرگی بریدو نکوی پخاص توگا در بلوچ لیبریشن آرمی در زانمرگو بریدو نودالا چورت مجید بریگیڈ ویل کیگی تیر کالی شپک زانمرگی حمله کرده
وہ خود کش دھماکے بھی کر رہے ہیں. پچھلے سال 2024 میں انہوں نے 6 خود کش دھماکے کیے.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دی هم لاغه وخته فوجي عملیات روان دي. خو په 2018 کال کې فوج وتوانېد چې د قبایلي سیمو ځکنۍ کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالو ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتا آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتې دوسول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
خو که تاسو وګورئ سکیورټي ایجنسیز دی لا انفورسمنت ایجنسیانی دی هغوی مسلسل کاروائی خو صرف هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې اسی نه چې د پښتو کوایو کنه چې د وچو سره لامدم وسوځي نو هغه شیز اول کول د پاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوې دي. امیرانای دوی وجی په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
یو وجہ خو د پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ دا او زموږ ته د افغان طالبانو کمی تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه. بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بیلې وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربیره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړې دي خو بیلې نور هم پیاوړې شوې ده. د بیلې لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډېر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر 24 ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي.
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سیمه کې په رڼا ورځ ښکار شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ویل چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګروسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کیږي.
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګري کیږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړې وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زوره له درکه کوي، وجنې او مړ یې غورځوي. بله د بلوڅو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو. نو که اوس یو یا دوه کسان لا درک شي نو معنا یې دا ده چې په ټول کلي یې بد اثر وشو. نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بله پوښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه اوسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده، د ختمولو لپاره پرله پسې فوجي عملیات شوي، کانوسازیانې شوي، اسمبلی قراردادونه منظور شوي، ټول ګوندیزه غونډې شوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې شوي خو بیا هم ختمې شي نه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ شي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوی دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکوي چې موږ څومره دهشتګرد یا سچورتواز کړي پسند هم راکړله. مین ایشو دا هغوی مړه کول نه دي، نو ما دا خیال دی هر یو مسئله چې هغه یو سیاسي مسئله اکنامیک ایشوز دي که هغه ډسپاریټیز دي لکه د بلوچستان چې مونږ مثال اخلو زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی د بلوچستان صبح سرحد بیل پرابلمز دي بیل سولوشنز دی بلوچستان بیل پرابلمز دی پاکستان ریاست دا پکار دی چې دا هر پرابلم لپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درېمه نیټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړې وه چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی وو چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یوه جامع او منظمه منصوبه جوړه کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت راټیټېدو وروسته ځینې خلک او هټیوال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن د شنبې ورځې د معلوماتو پر بنسټ د یو ډالر د پیر او پلور بیا 1000 افغانۍ ته رسیدلې. په داسې حال کې چې 13 شاوخوا 10 افغانۍ وه. نور حال په دې راپور کې
د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت په چټکو راټیټېدو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو لوړوالي ډیری خلک او هټیوال اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیو پورته کېدو نیخ په نیغه د خوراکي او اړینو توکو پر بیو اغېز کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حفیظ الله چې د خوراکي توکو دکان لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې د ډالرو بیا د 15 تر 18 و د کال د 18 تر بیا 15 پورې د ډالر وړېدا په افغانستان پر بیلابیلو ولایتونو کې پر بیلابیلو مارکیټونو کې د خوراکي توکو لکه د اوړو وریجو غوړیو دغه بیو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې خلک له اقتصادي بحران سره مخامخ دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د نن دوشنبه ورځې د معلوماتو پر بنسټ د یو ډالر د پیر او پلور بیا 1000 افغانیو ته رسیدلې. په داسې حال کې چې 13 شاوخوا 10 افغانۍ وه. یو شمېر افغانان وایي له دې امله د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او دوی نشي کولی اړین توکي وپیري. د کابل ښار اوسیدونکي انیسه چې د 4 اولادونو مور ده او د خیاطۍ پر مټ خپلو بچیانو ته نفقه ګټي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سخت هوا سرد زمستان بیکاري
هوا سړه ده ژمی بیکاري او بېوزلي ده او خلک پیسې نه لري. ډالر پورته زیاتېوال هم بیل وړوي. د خوراکي توکو او د کالیو بیې د پام وړ لوړې شوې دي په داسې حال کې چې خلک په لاس کې هیڅ نه لري.
د اندېښنو ته په پام د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزي بانک په بازارونو کې د بیو د کنټرول او د افغانیو د ارزښت د کمیدو د مخنیوي په اړه د یو لړ اقداماتو خبره کړې ده. دغه بانک پرون په یک شنبه په خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره په بازارونو کې د افغانیو د ارزښت د ثابت ساتلو لپاره د کافي سرچینو د موجودیت ویلي دي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان له ډلې میر شاکر یعقوبی وایي چې ښایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت راټیټېدل له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نغدو پیسو د مرستې له احتمالي کمیدو سره تړاو ولري.
تحت کمکای امریکا به افغانستان میتونه تاثیرات مهم
پر افغانستان د امریکا د مرستو درېدل مهم او ناوړه پایلې لرلای سي چې وا هغه د اسعاري سرچینو د رقمیدو او د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو زیاتوالی دی چې اوس همداسې سیوی دي. دغه مسأله افغانستان کې د وارداتي او د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي. له دې سربیره به د پړسوب یا تورم کچه لوړه او د تقاضا هغه رقم کړي.
تیرونه د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوې خبري ناسته کې د امریکا د اوسني ولسمشر بایدن دولت له لوري له طالبانو سره په مالی مرستو د نیوکو سربیره د دغو مرستو پر درېدو ټینګار کړی و. ټرمپ دغه څرګندونې د امریکا د استازو جرګې د غړي ټیم بورج له غوښتنې وروسته کړې چې نوموړي هم د مرستو د درېدو سپارښتنه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې دا مرستې د طالبانو له حکومت سره کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت بیا له دوی سره د امریکا د مالي مرستو ادعاوې رد کړې دي. د څه باندې دریو کلونو راهیسې امریکا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري مرستو په چوکاټ کې هره اونۍ د نغدو پیسو د 40 میلیونه ډالریزو کڅوړو مرستې کړې چې د نړیوال بانک د ارزونې له مخې دغه پیسې د افغانیو د ارزښت او دغه هیواد د اقتصاد په باثبات ساتلو کې د پام وړ رول لرلی دی.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو کولی شئ چې آزادۍ رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې واورئ. سلامونه، وخت مو خیر. د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شي. تاسې ازادي رادیو ته غواکی است. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یو چا وایي چې سویس د افغانستان لپاره